دوستانو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل د افغانستان له اړوند خبرونو کوو. ناجی اسافه دروري
د هم د مهمو خبرونو سره ټکی د فاریاب په ځانمرګي برید کې لس تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل: د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله لس تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او ممکن د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مون کوشش دا کو چې اعتماد سازی منتره شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي کې د شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقه مندي خودل چې منګه حاضر چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو رسمي خبري اترې د جولای میاشتې په 9 په اسلام آباد کې ترسره شوې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیسون رئیس او غړي هم حاضر وو، هیله څرګنده کړه چې دا کمیسون وتوانی کې خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تیر اونۍ د ولسمشر غنی لخوا اعلان او شاه سلطان عکیفي د رئیس په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې په مخه د وړې په رخصتۍ کورونو ته ولاړل. د دې جرګې دویم مرسیال نذیر احمدزی نن خبریالانو ته وویل چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې 55 علني غونډې درلودې، 8 قوانین تصویب کړي او 13 کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیعه مېشتو سیمو کې تیر ورځ 14 لشتله ژنو نستنه وژلې دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوي بغداد په سیمه کې وسو چې 18 پکښ وژل سو او 43 نور ټپیان سو. د پولیسو او روغتي چارو د مسولانو په وینا د پیښه اکثر قربانیان ملکیان دي. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیه په سیمه کې په یو برید کې لشتله ژ 2 تنه وژل سو او 9 نور ټپیان دي. د رویټرز خبري ایجنسی سره راپور لمخې د عراق په مرکزی شهر تارمی کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتري کې پروت دی، ځنوژنکي بریټ شپږ عسكر او پولیس وژل دي. اته تنه هم موټر بم چاودنی د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتري کې د کوردانو په یو شیو میشتي شار کې وژل دي او شپږ تنه هم د دې چاودنی ټپیان دي. تر څو کې میډل د دې بریډونو مسلیت نه دی منلای، خو پر حکومتي ځواکونو او شیو باندې اکثر وختونه داعش ډله حمله کوي. ترکی چارواکی وایي د سوریې پولې ته نږدې په سیلان پیناش شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل سوي دي. د ترکیې ټلویزیون د سانلیورفا سیمې ته د والي له قوله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریې سرحد ته نږدې په سورج نومې شارګوټي کې په یوه ځانوژونکي برید کې او بخشی دو دیرشتنه واژه سو د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د جولای د شلم نیټه هغه بریټ د اسلامي دولت ډلې یادایش کاربلالی دی دغه ډله د سوریه سره د پوله خواته له کوردی ځواکونو سره جنگیږي داوودغلو دغه راز ویلي د کابینې په نننې غونډه کې به د ترکیه او سوریه ترمن سرحد پر لا ډیرو امنیتی تدابیرو بحث وسی بلخواه ده سایبریا پا خطیز که ده کراسنویارسک پا سیمه که ده یو بست چپاکی دو پا پیشه که نن لشتلش یو لستانم رسوه پا سیمه که ده کورونیو چار دو وزارت ویاند ویل یو لستانم رسوی او تروسه ده دو اشتتانه ده تپکی دو خبر لرو خودا معلومات شایی بدل سی ده کورونیو چار دو وزارت ویاند زیاد اکلی چی ده پیشه ده بیکال پر لویلر رمسته سوه او پا بس که پینزو استانه مسافر سپاره و یو غیر حکومتي اداره چې مقره په امریکا کې د یو لاس باندې شلو کلونو راهیسې په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په غیوات کې خپل فعالیت بند کړي دوی یې دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړې چې په مسکو کې د دې ادارې څنګه وتړي ځکه نوي مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي د دې موسسې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بدلونونه څرګندوي چې د روسیې حکومت د مکارتر په پسې حضور غوښتونکي نه دي دغه موسسه له 1990 کال راهیسې په روسیه کې لوړو زده کړو او بشري حقونو په برخه کې څه باندې $100 میلیون مرسته کړې ده د جولای پر 28مه یعنی پرون د روسیې د عدلي وزارت وویل چې 12 هغه غیر حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړی چې کرملین د بهرني جاسوسانو په سترګو ورته ګوري په دې کې یو هم د مکارتر مسسه ده ولسمشر باراک اوباما د امریکایي پاوز له پخوانی غړ غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړي اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته ویل چې له هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اوریدل کیږي ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي
including Israel.
دوی وایي موږ به د خپلو متحدانو او شریکانو څنګ ته د اسرائیلو په ګډون ودرېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو موږ به تر هغو چې هغه بېګونه امریکایان چې په ایران کې نیول سوي خپلو کورو ته ستانه نه کړو قرار نه سو ژورنالیست جیس رضایان باید آزاد سي سعید عبیدیانی امیر حکمتي د پوسپخوانی ډاکټر باید آزاد سي ایران باید له موږ سره د رابرټ لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای سي ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لار پرانیزي او وروسته خبر ده چې په بریتانیا کې د قرآن کریم ځینې برخې موندل سوي چې 1310 کلونه پخوانۍ دي دغه مخطوطې یا د قرآن پاڼې د برمنګام په یوه کتابخانه کې موندل سوي دي بی بی سي نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدمت ته د چاپ نه و پام سوی راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژې پر پوستکي لیکل سوي دي باور دا دی چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوډ توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول کار پیل کړ د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي په همدې موضوع په یو بل رپورت کې اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي وایي د دې شبکې غړي یوازې د ملي والي د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي
دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ دغه تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده
افغانستان د ناکراریو کور دی دلته ډزې اوریدل کیږي خو د خوخی په موقع ډزې دا نو هغه څه دی چې ډیر کله تلفات هم لري او هغه څوک چې ډزې کوي په دې نه پوهیږي چې اسمان ته توغولې مرمۍ چیرته لویږي.
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغلته اوس پرته یم، نو مې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
په کندوز کې د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو تر 250 زیاتو کسانو ته په اختر ورځو کې مرګ ژوبله اړولې. یو مفصل ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شروریز جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو بریا وروسته له عمان او هانګ کانګ لوبډلو ولې ماتې خوري. په دې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اورئ چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج العربي هیوادونو کتنه وکړي او هلته خپلو متحدینو ته د ایران سره د شوې موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر ورکړي. مخکخه خزی او بشری او اساسي حقوقونو پروګرام هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او سرتاسري وي. د دې کمیسیون مشر هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به خپله دنده په اساسي او خپلواک ډول ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بل اخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولای شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
کیری د لسکلنې څوار لسکلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحاتي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایی ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفي رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یاموتو غړي دي. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رای ورکولو حق نه لري. د انتخاباتو ذاتی اصلاحات په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یا موتو وای یو نماد دغه کمیسیون لپاره د مرستو دراټولولو په برخه کې ژمند
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري موږ به ټولې تخنیکی مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ خو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی د حکومت د مشانو استازیتوب کوي نه د ملت د دې شبکې چارواکو د چهارشنبه په ورځ له حکومت ته وغوښتل چې د دې کمیسیون په تشکیل کې د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل کړي تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره رسم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دې له سره غور وکړي د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه دي
حکومت څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده دا غړي د دواړو ټاکنیز ټولو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپلې چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ارګان سره به مرستې ونه کړي دا چې دا کمیسیون به وتوانېږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر ذکریا بارکزي څخه وکړه د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوی دي مګر زه فکر کوم چې کچېری دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي دا هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو پروسه کې تجربه لري دوی کولای شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته عراقي او همدارنګه کچېری دا کار ونه شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیار له سوغړو جوړ دی که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي خو د انتخاباتو ځینې سارون کیو یو شمیر سیاسي سیرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده په کندز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ شو بل وختي د کندز عامر وخت چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوی دي او 202 تنه نور ټپیان دي د زخمیانو ډیره برخه کسان جوړوي چې یا په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوی او یا په هوایی ډزو ټپیان شوی دي اجمل اریان له کندز نور تفصیل لري
د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ یو دیرس کسان ټپیان او څلور تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ څلور نوي تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په درېیمه ورځ یو سل شپېته تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره راانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمېر څخه یو سل پنځوس تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمېر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې مونږ ته ټول دوه سوه شپږ اتیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتونونو ته په ولسوالیو کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې څلور تنه شهیدان او دوه سوه دوه اتیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو درې تنه د هوایي ډزو له کبله او یو تنې د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجه وي چې د بې احتیاطۍ او د دې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوې دغه ټپیان مونږ ته راوړل شوي دي.
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمېر ټپیان وایي چې ډېری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه وه، د اختر شپه وه، دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سه دغه هلته اوس پرته یم، نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم سه دا د وسلوالو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسلوالو مخه سه دا توپکونه ورنه ټول کړي.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوي دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډیر زر سترې محکمې ته ورسیږي. د دې محکمې چارواکو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې. یوسف خان صدرانی په اړه نور تفصیل لري.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړه شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په څو نورو ورځو کې ستر محکمې ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بهرنیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید که څه هم د دوسیې په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وایي د دې دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلي مرید ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر څو نورو ورځو ستر محکمې ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوي دي، یعنې چا نه دي ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي دا د پورته محکمې صلاحیت دی نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلي وو او پر دوی یې د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په شل کاله بند بدله کړي. له هغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ، یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغې قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې په هکله عدالت پلی نه شي دوی به پراخ لاریونونه وکړي. دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه له هغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوي او یا یې څوک هڅولي باید مجازات مجازات شي. مونږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو. اویش کله نفر خونده څلور میاشتې وړاندې د کابل ښار د شادو شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړیو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغسې چې لازمه ده عدالت تامین نه شي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي، خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د وروستي حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي، خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سمپلی نه شي، د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سریو پیښو ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس مخکې له دې نه چې نورو خبري مطالبو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ ماتې او په دې اړه د راپیدا شو اندېښنو په اړه یو مرکه لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال شلوري جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو پرله پسې بریاوو وروسته امان او هانګکانګ لوبډلو ته ولې ماتې وخوړه، دا پوښتنه له ډېرو سره مطرح ده. زموږ همکار اجمل تورمان په یوه مرکه کې د کرکټ بورډ له ویان فرید اوتک نام دا پوښتلي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د نړیوال جام غوراوي کولو لپاره کټنۍ نه ویرلی تللی وه، تاسو ولیدل چې په پیل کې افغانستان دښتو ځوانانو ته ماتې ورکوله، لوی توپیر سره ماتې ورکوله. خو زه باید تاسو ته ووایم چې دغه درې لوبې موږ خپلې لومړۍ لوبې وګټلې، دوه لوبې د ورښت له امله مساوي پای ته ورسېده او یوه لوبه هم موږ ونشو کولی چې بریا ترلاسه کړو. بایم لودم خو هیره دې نه وي چې افغانستان به سبا د پاپولیګین لوبډله سره خپله لوبه ترسره کوي او د دغه لوبې په ګټلو سره انشاءالله بیا هم د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام کې ولوبي.
بله، داسې ویل کېږي او تک صاحب چې د درې لوبو په ګټلو سره افغان لوبډله یو څه د غرور احساس یو کوي، او ځینې کسان وایي چې په لوبډله کې بدلون په څلورمه لوبه کې د دې لامل شو چې افغان لوبډله دغه لوبه د سیالي لوبډلې په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې تاسو ورته په لوبډله کې بدلون راغلی او اړتیا هم همدا وه چې بدلون راشي، ورپسې چې حمید حسن تاسو ورته ټپي ونه شو ټول په لوبه کې برخه واخلي او همدا شانتې هغه لوبه کې نوروز منګل په تیر ټولو موټي پرفورمنس یا نتیجه ښه نه وای دي فاتر من جوید احمدی را وستل شو. یعنی دا بدلون نشه راغلی، دا بدلون نه کوچ یا لوګن مشر په خپل مشروع چې تر کړی و دا بدلون راغلی ول. پس
بله، په دغه وروستي لوبه کې چې تیر ورځ تر سره شو ویل کیږي چې په دې کې افغان لوبغاړو ډیر کمزور فیلډینګ درلود او دغه شان د توپ چونې په برخه کې آخري اور چې کم ډیر اساس او د سرنوشت ټاکونکو اورو دا باید د سیوچات کول شوی چې خېلو به ولې وې دغه اور او افغان لوبډلې د سیال لوبډلې په وړاندې بریا ترلاسه کړې وې. په دغه برخه کې ستاسو نظر غواړم.
بالکل، د افغانستان بیټینګ ښه وشو، هدف یې دومره بد هدف نه و، خو په توپ اچونه کې زموږ توپ اچونه لاین یو څه هدف پورې غلطو کارول شي، یعنې وروستي اور لپاره موږ ونه شو کولی چې فرست بالر له ځان سره ولرو. زمون فاست بالر کورسیا ور کوي نه انشاء الله شي د لوبي کټل چانس زمون ډیر پیاتو فرست منډه هم ډیر منډه دی، خدا چې بیټسمن ودرې دا تاسو ولې چې هغه ته چانس هم پیدا شو یو دو فل فاست بالر نور نه هم دا وځو چې بالاخره هغه یې دا پورا کړ. د مستر ډینګ پاتل مو هم وویل چې شاپو د ترن په فایل کې ته په بیا د لارې ته ورسې شي هم دا وځو چې ونه شو چې راته
بالې یو روسي پښتون او تک صاحب هغه دا چې نو افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون کیږي چې په دغه لوبو کې مثلا دا خو لومړی کال نه دی، په څو کلونه هر کال د ورته داسې مسایلو سره مخ کیږو، افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون شي چې د کپتان او کوچ او د روزونکي داسې مدیریت ولري چې بیا داسې اشتباهګانې تکرار نشي؟
دا وځوم چې د مدیریت غلطی نه وي، اوس یو خلکو غوړه جوړه شوې ده، تنظیم هم ورته برابر شوی، ولوبله هم ښه ولوبلې، لوبي هم ښه وګټلې او نور خطرتواله ده لوبره. یوازې دا لوبه چې دا لوبه افغانستان به لري، دا خو په دننه په لوبغالي کې لوبغاړي ول او لوبغاړو لوبه کوله، او لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل ټول افغانان په غدري لومنۍ لوبه کې ډېر زیات خوښ وو او ټول دا نظر و چې ښه تجربات راغلي کوم بل کې نو چې هغه ته موږ وایو چې درې لوبه کې ټول ښه تجربات وو بل خو چې یو لوبه په لوبه وایو چې ټول دې د مدرسې څنګه وایي دا لوبغاړو څنګه وایي دا به بل خبره ده خو زه تر ډېره وایم چې کرکټ د لوبه ده بعض وخت ګرځل کیږي بعض وخت بدل کیږي خو تر ډېره زموږ پر بل کې مثبت تجربات لیدل کیږي او ښه سمتوالی لیدل کیږي دا ټول هغه څه چې د مدیریت لخوا ورته برابرېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو دوو ماتو پاړه باندې خپل نظر څرګندو سموګه ګلاس د رادیو ناوري یورور په راستولي اس ام اس کې شرافت پنوم د کونړ نه ویل دي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون په پرانستو خوشاله یو خدای دې وکړي چې رښتیا هم خپلواک او ناپیلی کمیسون ووسی او سم وخت دونیمی بجی کی دن کی دی فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری ورو
د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د انتحاري عملې له امله لستانه وژل شوی او 50 نور ټپیان دي چې چارواکي وايي قربانیان ټول ملکیان دي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شوډلې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسیون نن رسمن خپل کار پیل کړ پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیمیشتو سیمو کې تیر ورځ 14 لشتل ژنو نستانه وژلې دي مکارتر یو غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو لڅ باندې شلو کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په مسکو کې خپل څنګه تړي او په بریتانیا کې د قران کریم تر ټولو لرغونی پانی موندل شوی چې ویل کیږي 1300 کال په خوا یعنی د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی
هو سمڅو اقتصادي خبرونه
دا سلام پوراندی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د هلمند ولایت چارواکي وای چې د دې ولایت د روخام یو شمیر کانونه د وسلوال مخالفینو پر اسکری د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د روخام د ډبرو هغه کانونه چې د دولت په واک کې هم دي په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او دغه کار د کانونو د ویجاړتیا سبب شوی دی بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وای چې د شواهد پر اسکری لري چې د روخام د ډبرو د کانونو قراردادان په خپل سر ترټاکل اندازې زیاتې تیج په غیر قانوني توګه انتقالوي د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او کوي اصلاح نشي نمونه به لاسنات سره افشا کړي د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي رادیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دې په کارونو کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړې چې کدا مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په وایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولای چې د وایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي د پکتیا د ګمرک چارواکي د خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس پر وایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنۍ وایدې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 85% لوړ تللی دی فاجوز جان کی څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې د ځوانانو بیکاری د بیامنیتی لوی دلیل دی بیامنیتی موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پېښ کړی دی زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کیږي نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلو چې له 900 څخه تر 1000 تنو ځوانانو ته کار ورکوي دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي دا جوزجان ولی زیاته کړ چې د خپل ولایت بیکار ځوانانو ته د کار کول نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د دنیا بهرنیو اثر سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپته افغاني او اویا پوله یو یورو شپږ شپته افغاني او دیش پوله یو انګلیسي پوند درې نوي افغاني او دیش پوله یو سعودي ریال شپږ افغاني زر ایراني تومان اتر افغاني او لس پوله او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني
اقتصادي خبرونه دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو نه اوري دا روخام ل ډبري جوړ شوی میسونه د معرفت لوهي او ګلاسونه بمولي دلیبي په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبري کان تر بل هر وخت قاچاګبر او غیر مسول کیندونکو تر خطر لاندې دي په هلمند کې د دې قیمتي ډبري د غیر مسول کیندنو او نور مسلو لپاره زموږ همکار الیاس تای ریپورت راکړي.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته دریک پمنځ کې د دې شو خنشن ورسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام فابریکې ترول کېږي. تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصیږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
مخبره منطقه لیدلې ده هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد څه وایي؟ هغه دا چې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي چې کس طالب زندې اخلي، دا یو خو د حکومت زندې اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي؟ حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د دې ما مټران وسول د خلک یې وړل بیرته هغه خلک راي لسو نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صاحب به لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم شته چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شول سوالي د یو شمېر سمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړی دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو بو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو کاچاک برو په ولکه کې دي. هغه ځدی رډ ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنی نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګاه روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو، سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیری وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکې نیمه خصوصي او نیمه نور هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې د اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ داسې شو نشته کې چې دغه دی دغه سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بل اخره پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټن ډبرې درانیولو توان لري، خو کچيري د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول د غیر پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 70 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناکانونو شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
لا هلمند مو د رخامو د ډبرو د قاچاق پاړه رپورټ واورید. دا پکتیکا د ګمرک پاړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالی داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسول کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دی د مخه ونیولی شي او یا د خلک په دې قانی شي چې وروره دا د ته حد و حدود نه دي او ته په دې کې ګوتما وها او په مختلفو بهانو خلک دې ته مه مجبوره وا چې تاسو په حق او یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډیر نورم پرمختګ او ډیر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مه درته وایم چې په هیڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به نه وي، ستونزې به وي. خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکوم چې را دي شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضي خلک شته چې هغه د بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي،
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووم خو داسې اوس د دې جواب نه
دی. زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخله کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخله وکړي ښایي دوی نمونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي.
هر څه چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد مدرک پاکستان دي شواهد راوخه تر څو د سات خاطر باندې کار وکړو. هغه راته چې ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي الا په نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټو په نظر ته ونیسي او شخصي ګټو شاته وګرځي تر څو د غلارې سره د ترانزیت پاول نه رسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې څه تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلارې سره ورسې کوي
نوموړي زیاته کړه چې که چېرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه له کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به یې د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نسبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وای د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړی د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانې او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد له صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دوستانو ومورېدل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وایي واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مرادی یو بل رپورټ او ورپسې مخکښې خزي او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي چې له یاده یې مباسي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د رواني اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی همهغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
مخکخي خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین کولا چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همي د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همي مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت ګلولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چګوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې د خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، د ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او همغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وایي چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین کولی، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم
په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولې؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یتما یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله. یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنې کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای، یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلد شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنینه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیرش کال جنگونه د دیرش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید دوی وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشر صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک وکړو چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شړغلاست. تاسو لازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنینه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومان ته ماشومانو ځانګړې پروګرام چې چایلد ټو چایلد ورته وي یا طفل به طفل ورته وي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مالسه.